السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 6:00 سوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله پایل سوې چې نیم ساعت دوام کوي پنځشنبه ده د سلواغي دلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه خبری مجله په خبرونو پیلوو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رد کړ امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي چې څلور یې په غزنی لغمان پروان او اورزګان کې دي او د وسلو یو زیرمه یې هم په پنجشیر ولایت کې جوړه کړې ده خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړی دی تفصیل وروسته د سالنګونو لوی لاره چې د واورې او طوفان له کبله تړل سوې وه نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه د طالبانو حکومت د ټولګاټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دغه لاره چې له پرون ماښام 5:30 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل سوې وه نن سهار 6:00 د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه تمه کیږي دا حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه بنن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبري وکړي د بدسل کې د چې اسرائیل پر دې کلابندې سوي سیمې ته هجومي بریدونو ته زور ورکړی دی یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو حدسو په لړ کې مراکچن په پاریس کې سره جرګه سول حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله ګڼي له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه پر وړاندې سوي اوربند غبر کوي د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفته لاس واخیست د اروپایي کمیسیون مشر چارلز میشل په بروکسل کې په سرمشریزه کې د دغې موافقې ترلاسه کودو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي موږ یوه موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي اروپایي ټولنې د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسئولیت اخلي د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر څانګې د خبریالې السو کورماشیوه د توقیف موده وغځوله نوموړی چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده د توقیف موده یې 2 میاشتې نوره هم یعنې د اپریل تر 15 نیټې پورې وغځول سوه د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو د رسنیو غړیو ته یوازې هغه وخت اجازه ورکړل سوه چې کله محکمې خپله فیصله اعلانوله په محکمه کې د اتریش چک جمهوریت او هالنډ د سفارتونو استازي حاضر وو د میرمن کورماشی و مدافع وکیل غوښتنه کړې وه چې د هغې توقیف دې په کور کې نظربندي ته واړول سي خو محکمې ونه مانه د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کابس په یو بیان کې دغه پریکړه د امریکایي خبریالې السو کورماشی و او د هغې کورنۍ ته زړه ماتوونکې بللې ده تاکل سوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9:00 پیل سي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 4 دقیقې کیدونکې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنی 8 تازه مرکزونه جوړ کړي خو طالبان یې ردوي
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي
سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوره هیڅ ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر لیږلي
اوسه اصلاحات کرامانسته شي او یو څه مسولیتونه وویشل شي نو بیا کېدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي
د امریکا د کانګرس ځینې استازي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي د غزني اوسیدونکي وایي چې سختې وچکالۍ ځپلي
دغه اوبو د مهارولو درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغه څخه کانالونه وایستل سي یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي
د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شوراوی القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي، هغه تور چې د طالبانو د حکومت ویاندې نه مني.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیر شو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 نوي مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي په افغانستان کې میشت دي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر اتسنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو دغه سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظم مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلي چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
ومردل چې امنیت شورا وی القاعده شبکې افغانستان کې د روزنې اته تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. د امریکا د کانګرس ځینې غړي او د دغه هیواد پخواني پوځیان وایي چې د دوی افغان همکاران په افغانستان کې د طالبانو لخوا له هدفي وژنو او تعقیب سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او د دغه هیواد پخوانی پوځیان چې په افغانستان کې دند تر سره کړی و وایي د دوی افغان همکاران او کورنۍ په افغانستان کې د طالبانو له لوري له هدفي وژنو او تعقیب سره مخ دي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته یې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانیو همکارانو د غچ اخیستنې په اړه د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په ناسته کې شاهدي ورکوله، وویل چې پخوانیو افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو تر څنګ د امریکا لپاره په صداقت خدمت کړی دی، خو په ټکو یې اوس دوی یوازې پاتې دي. د دې غونډې ګډونوالو د هغوی د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو لخوا د خپلو افغان همکارانو د وژلو، نیولو او شکنجې ګڼ روایتونه ورکړل او ټینګار یې وکړ چې امریکا باید د دوی ملاتړ وکړي. دا ناسته د جمهوری غوښتونکو دیموکراتانو او پخوانیو امریکایي پوځیانو او یو افغان خبریال په حضور کې جوړه شوې وه. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې جمهوری غوښتونکي غړي برایان مست چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال د یوې چاودنې له امله پښه پرې شوې، په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر سیاست نیوکه وکړه او ویې ویل
Banu Nagar, an Afghan police officer, was shot dead in front of her husband and children.
Mirman Nagar da to miashto umedwar wa da khpal meeda o mashumano da stargo pawran di wishtal shwa mra shwa. Khud America hukumat pa di haqiqat stargi patawi che do afghan hamkaran da Taliban la khwa ujil ki. د پولیسو مشر محمد هاشم چې د امریکا متحده ایالاتو سره مرسته کړې وه د طالبانو له لوري نه سلوي خورزې شکنجه شو او بیا په دار وځړول شو.
هغه د بایدن ادارې چارواکي په دروغو ویلو تورن کړل او زیاته کړه چې افغان پخواني پوځیان او د امریکا همکاران په سیستماتیک ډول په نښه کېږي. په ورته وخت کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر او یو عیني شاهد مایکل سیزمار دغې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو پخواني پوځیان په هدفي ډول وژل کیږي او په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو راپورونه هم شته. هغه زیاته کړه چې دغه خلک د امنیتي ګواښونو تر څنګ له اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي او که طالبان یې ونه وژني لوږه او فقر به یې له منځه یوسي. هغه د طالبانو لخوا د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې، توقیف او وژلو څو قضیو ته اشاره وکړه.
د 2023 کال په سپتمبر کې د جمهوریت ریاست د ساتونکو ځواکونو پی پی ایس پخوانی غړی احمد زبیر نوري چې موږ یې پاکستان ته پرسیدو کې مرسته کړې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله د طالبانو تر واک لاندې بیرته افغانستان ته ستون شوی و. د خپلې میرمنې او دوو ماشومانو لوڼو د سترګو په وړاندې زندۍ شو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو سرتیرو چې له دې غونډې مخکې د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته خبرې کولې له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایت وکړ او زیاته یې کړه چې د ګرځېدو ازادي نه لري. د طالبانو حکومت تل د پخوانیو امنیتي ځواکونو د وژلو او شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونه رد کړي او شخصي دښمنۍ یې بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې ټول قشرونه خوندي دي او اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن دي، خو د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته پخواني پوځیان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان او د پوهنتون استادان نیول شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالره لیږلي، خو بې وزلي کسان وایي چې دغه مرستې دوی ته نه دي رسیدلي.
که څه هم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالره مرسته کړې، خو بیا هم یو شمېر افغانان له خپلې بېوزلۍ شکایت کوي، وایي هیڅ ډول مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. یو له دوی څخه نسرین ده چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له لګولو وروسته په کور ناسته ده. نوموړی وایي د مرستو رسولو په پروسه کې روڼتیا نشته او هیڅ ډول مرسته یې نه ده ترلاسه کړې.
دوی وایي چې موږ مستحقینو ته مرستې رسوو، خو دا رښتیا نه ده. زما ماشومان یتیمان دي، تنده یې رانه واخیسته، ستونزې دوه برابره شوې. زه خپله اوس په 50 سل یا ځینو کورونو کې چې زړه یې راباندې وسوځي 150 راکړي کار کوم.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا هم له خپل ناسم اقتصادي وضعیت سر ټکوي وایي دوی هم کومه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
ډیر بد وضعیت کې یم، ماشومان مې له یخنۍ او له لوږې مړه کیږي، ډیر بد حالت سره مخ یم. داسې نشي چې د خپل یا د اولادونو په حق کوم کار وکړم.
سیګر په خپل تازه راپور کې چې پرون د جنوري په 1 خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنې 2.6 میلیارډ د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د بشري چارو یو شمېر فعالان د بېوزلو کورنیو شکایتونو ته په پام سره وایي افغانستان بشري ناورین سره مخ دی او د مخنیوي لپاره باید د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي. یو له دوی څخه حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته صورتحال او وضعیت داسې دی چې که دغه بشري مرستې نه وي هم نو شاید فاجعه رامنځته شي. یو څه اصلاحات که رامنځته شي او یو څه مسؤلیتونه وویشل شي نو بیا کیدلی شي چې دغه پیسې لا ډېرې ښې مدیریت شي.
سیګر موندلې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد د طالبانو حکومت ته هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګري ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د سیګر مشر جان سپکو د روان مریض کال په لړم میاشت کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندویه ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څه هم طالبان د جان سپکو د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي، خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې وه. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د څه باندې 2.9 میلیارډ ډالر د لیږدېدو خبر او د بېوزلو شکایتونه چې ورته مرستې نه دي رسېدلي داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې لا هم دغه هېواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمدن مصر کې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند په اړه خبرې وسی. د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو احتمالي اوربند په اړه د نړیوالو هڅو داسې زیاتې سوي چې اسرائیل د غزه په جنوب کې خپل بریدونه زیات کړي.
تم کېږي چې د حماس مشر اسماعیل هنیه به نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړي. یوې سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان په پاریس کې سره جرګه شول، حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندې شوي اوربند غور کوي. د سخت دریزی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه په قاهره کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA له مشر ویلیام برن سره د وړاندې شوي اوربند په اړه چې د تیرې اونۍ په پای کې د پاریس په غونډه کې پرې سلا شوې خبرې وکړي. په غزه کې د لنډمهاله اوربند ټینګېدو لپاره په دې وروستیو کې د قطري او مصري مرکچیانو په مشرۍ هڅې انتیزې شوې دي، خو د دغو هڅو سره سره په غزه کې د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمېدو څرک نه لګېږي. په غزه کې جګړه اوس د دې سیمې پر جنوبي مهم ښار خان یونس متمرکز ده. اسرائیل وایي د حماس مخکښ مشران په دې سیمه کې پټ دي. په عین حال کې له غزې تړانګې په تیرو 3 ساعتونو کې په جګړو کې د پلسګونو ملکي او د سخت دریځې حماس ډلې د غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون وویل چې په غزه کې د حماس 15 غړي وژلي دي. اژانس د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله په تیرو 3 ساعتونو کې د 150 ملکي فلسطینیانو د وژلو او 314 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. له دې سره د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 6900 ته ورسید. د امریکا ژوبلې دغه شمیرې یوازې د غزې د عامې روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی خپروي او خپلواکې سرچینې په دې اړه څه نه وایي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له فلسطیني کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرسته کوونکې ادارې د ماموریت د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. نوموړی دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګابریسوس پرون چهارشنبه خبرداری ورکړ چې له فلسطیني کډوالو سره له مرسته کوونکې دغې ادارې سره د مرستو کمول به ناوړه پایلې ولري. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دغه ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن شوي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د برید پر مهال حماس سخت دریځې ډلې سره مرسته کړې ده. حماس تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دغه تورونه ارزوي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چوایي چین په چپه خوله د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل نفوذ زیاتوي یو مطلب خبر کړی دی. خبرونه لیکي چین له اوسني افغانستان سره خپل اړیکې یادې کړي، خو په منظمه توګه په دې هیواد کې پانګونه زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت منځوي کړی، خو چین له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکي او اقتصادي اړیکې پراخې کړې چې د خبرونې په ټکو د طالبانو لخوا یې هرکلی شوی دی. دا مطلب په بله برخه کې په پاریس کې د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ څیړونکي ویرلی نیکیت په حواله ویل شوی، چین د هغو افغانانو لاسنیوی کړی چې په ټولو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. دا تیر کال په سپتمبر کې چین لومړنی هیواد شو چې کابل ته یې خپل نوی سفیر واستوه، او د سه‌شنبې په ورځ د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په رسمي ډول د طالبانو د حکومت د سفیر باور لیک ومانه. د خبرونې په ټکو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویانګ وانګ وین ویلي که د ټولو اړخونو اندېښنې په پام کې ونیول شي، د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به په طبي ډول ترسره شي. میل آنلاین په افغانستان کې د قانونو، برېښنا او نورو برخو کې د چین د بیلابیلو پانګونو په اړه هم خبرې کړې او لیکي په دې کار سره به د افغانستان لپاره د چین د ارزانه بازار دروازې خلاصې، او په بدل کې به طالبان له افغانستان سره پر پوله په شنجن کې د مسلمانو یو غورانو د برخلیک په اړه چپه خوله پات کیږي. ماډرن ډیپلوماسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو بدلون او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو تیروتنو تر سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه خبرې شوې اعلامیې نیوکه شوې ده. په اعلامیه کې د طالبانو په فعالیتونو کې د پرمختګ پر نشټوالي، د یو عملی حکومت او د یو صبرناک نظام د جوړولو په لار کې خنډونو ته اشاره شوې ده. په مطلب کې لولو د طالبانو حکومت چې نړۍ په رسمیت نه پیژني، د سختګیرانه او مذهبي فکرونو لخوا اداره کیږي، خو د خبرونې په ټکو د تحول او بدلون امکان شته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د ښځو، نجونو او لږکیو حقونو څخه د سرغړونو په اړه هم خبرې شوې. د خبرونې په ټکو د حقیقت دی چې طالبان یو محافظه او بنسټ پاله غورځنګ دی. خوړان دی لولو د هم رښتیا دي چې د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې له نړۍ سره د خبرو اترو غوښتونکي دي. په مطلب کې راځي که چیرې د دغو کسانو نظرونه په پام کې ونیول شي، تاوان به یوازې د افغانستان عامو خلکو ته ورسیږي.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د سخت وچکالۍ له کبله دلته ترمځک لاندې د اوبو زیرمې ډېرې کمې سوي دي، خو ځایي چارواکي وایي چې پر ځینو بندونو کار روان دی.
د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې دلته د کښتونو خړوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راخېځي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته اوبه سختې د لاندې تللې دي. دا دوی په وینا چې دلته اوس خلکو د خپلو مځکو د خړوبولو لپاره برمې وهلې او د لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي، خو دغه اوبهان تر سل ګزه ژورې لاندې تللې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت او نړیوالې خیریه موسسې دي تر بل هر ډول رغنیزو پروژو د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دلته وچکالي زیاته سوې او خلک سخته اړتیا ورته لري. دوی وایي په ډیری ولسوالیو کې اوبه نسته او د خلکو اقتصاد هم مخ په ځوړ ورسره روان دی، خو که اوبه مهار نسي په راتلونکي کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي. دوی وایي د اوبو زیرمې ورځ تر بلې د ښکته کېدو په خوا دي، خو په خبره یې د اوبو د ډیروالي یوازینۍ لاره د بندونو او چک ډیمونو جوړول دي. د دغه غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سندیزی فرعي او زی د ولاړو بو ریاست مسولین وایي په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په روان کال کې د شلو غټو چک ډیمونو د جوړولو کارونه د ولاړو بو وزارت او موسساتو په همکارۍ شروع سوي چې تر دې مهاله د یو شمېر چک ډیمونو کارونه خلاص سوي او د پات نورو کارونه به د دغه کال تر پایه پایته ورسیږي. د یاد ریاست تخنیکی مسؤول انجینر محمد نذیر سهار وایي د شاوخوا 80 میلیون افغانیو په ارزښت د یادو شلو چک ډیمونو له جملې یولس د ولاړو اوبو وزارت و د ډی آر سی موسسې او دوه نور د ناروې موسسې له لوري د غزنی په مرکز ناور، اندر، جغتو، خوګیانی، واغز، رشیدان، جاغوري او یو شمیر نور ولسوالیو کې پیل سوي چې د ډی آر سی یا ډنمارک کډوالو شورا له لوري ټول بشپړ سوي، خو د ولاړو بو وزارت او ناروې موسسې له لوري شروع سوي چک ډیمونه لا تر کار لاندې دي.
د هغه چک ډیمونه چې تیر کال په جریان کې موږ تکمیل کړی دي، له ډی آر سی موسسې سره د هغې په همکاري او دغه هر یو د ذخیره ظرفیت له 5000 متر مکعب څخه زیات.
شاغلی سهار زیاتوي د ولاړو اوبو وزارت غواړي د غزنی په 13 ولسوالیو کې برابر چک ډیمونه جوړ کړي چې لا ډلې په 11 ولسوالیو کې کار نه روان دي. د 5 ولسوالیو قرباغ او بند، مقور، ګیلان او ناوی لپاره منظوریان راغلي او د 2 ولسوالیو زنخانه او وجرستان کارونه به په راتلونکي کال کې پیل شي. نو مولای زیاتوي د یادو چک ډیمونو له جوړېدو څخه یې مخه د بارانونو او سیلاونو پر مهال د بې ځایه اوبو مخنیوي مهارول او سیمه له وچکالۍ څخه خوندي کول دي. بل لور ته بیا د اوبو د کنټرول برخې متخصصان وایي په اوسني وخت کې د اوبو مهارول سخت اړین دي. صدیق الله کلیوال وایي کوچنی چک بندنه د ورښتونو د اوبو د ضایع کېدو مخه نیسي، د سیلاونو ګواښنه کموي او سیمه له وچکالۍ څخه ژغوري. خو تر څنګ یې واټر ټیبل ورسره راپورته کیږي، د خاورې د تخریب مخه نیول کیږي، سیمه ورسره زرغونیږي، صحرایي مرغان او غرني ژوي ورڅخه ګټه اخلي، د کوچانو د مالونو اوبو سرچینه وي او ډیری نورې ګټې هم لري.
بل دا بارانونه ډیرو په غیر موسمي وخت کې کیږي، یعنی کوم وخت چې د باران ضرورت نه وي بزګرانو ضرورت نه ورته په وخت کې بارانونه کیږي، او کله چې بیا اوبو ته ضرورت وي په هغه وخت بیا اوبه نه پیدا کیږي. دغه اوبو د مهارولو او درولو یو بله ګټه دا ده چې له دغه څخه کانالونه وایستل شي، یا د سولارو په واسطه باندې خلک اوبه ترې پورته کوي، یعنی ضرورت وخته د اوبو باندې ساتل کیږي.
غزنی د افغانستان یو کرنیز ولایت دی چې په سلو کې شاوخوا 50 کسان یې په کرنه بوخت دي او د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده.
پرون خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لاس میاشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو وغوښتل چې په اوسني عصر کې د ژوند اړتیاو او اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې ظلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لاس میاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه تر لاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهم اړتیاو بلله او د په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشاد راډیو ته وویل،
په موږ کې کوم ګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي،
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون که چیرته پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمون کولای شي انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندي وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیته کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندي سمیع الله رحیمی وویل،
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي، نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې 100% اطمینان د دوی والدینو ته او خاصتا خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزور دی، زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم، نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بل لوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، که هغه ریډینګ دی، لیسنینګ دی، سپیکینګ دی، که ټول مهارتونه دي، دوی کولی شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي.
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.